دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې تر غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري غړې کې زه پامیر ساحل او نجیب عامر د صحت کلی وایو. په غړې کې د کورونا وایرس د ناروغۍ په اړه بیلابیل رپورټونه لرو. همداراز پر تورخم پولا د افغان او پاکستاني چارواکو د غونډې په اړه هم رپورټ لرو او نور موضوعات مو هم درته راوړي دي. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویان د نجیب عامر.
پاکستانی او افغان چارواکو د تجارت لپاره د تورخم دروازې د شپه او ورځ پرانستو په اړه خبرې کړي. امریکا وایي په کابل کې د وروستیو دوه خونړیو بریدونو تر شا داعش لاس لري او د امریکا سینټ د چین خلاف د بندیزونو بل منظور کړی. د پاکستان د سوداګرۍ په موخه د تورخم لارې یو وار بیا سلري ساته پرانستلو لپاره چمتووالی نیسي. په دې اړه پرون ماښام په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ غونډه وشوه. په غونډه کې د سوداګرو استازي هم شامل وو. پاکستانی چارواکي وایي افغان لوري ترې غوښتنه کړې ده چې تورخم دروازه د یو وار بیا د تجارتي هلو ځلو لپاره شپه او ورځ پرانستل شي. پرونۍ غونډه کې افغان چارواکو ویل د افغانستان غاړې ته د تجارتي ګاډو د سلري ساته تګ راتګ لپاره تیاری لري. پاکستانی لوری وایي دا کار ممکن دی او په دې اړه به وروستۍ پریکړه مرکز کوي. د خیبر چیمبر اف کامرس یا د سوداګرۍ خونې یو چارواکی شاهد شینواری وایي د دواړو حکومتونو چارواکي په دې هوکړې ته رسیدلي او په دوه درې ورځو کې به د تورخم په دروازه شپه ورځ د تجارتي ګاډو تګ راتګ پیل شي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په زور پر خلکو ټولبند عملي کول ګټور نه دي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل خلکو ته د په آرام او دوستانه ماحول کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې وشي. نوموړي پر میډیا هم غږ وکړ چې په مؤثرو لارو دې د خلکو د پوهاوي لپاره کار وکړي. د سرکاري معلوماتو له مخې په پاکستان کې 10,000 نه زیات کسان په کورونا اخته دي. د مړو شمېر 300 نه زیاته ده او 10,000 نه زیات بیرته ښه شوي هم دي. امریکا په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د دوه خونړیو بریدونو تور پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ور پورې کړ. واشنگټن پرون پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې د سولې پروسه د خرابېدو ته نه پرېږدي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلي، امریکا انګیري چې په کابل کې پر زیږنتون او په خیوه کې پر جنازې د بریدونو تر شا داعش لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د یادو دواړو بریدونو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغان پوست امر وکړ چې د دفاعي حالت نه د بریدګر حالت ته وګرځي او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف د عملیات چټک کړي. په یادو دواړو پیښو کې چې د مې په 12 وشو لږ تر لږه شپږ 50 کسان وژل شول. د امریکې سینټ د یو بل په منظورولو سره پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې د اویغور مسلمانانو د ځپلو پر سر د چین خلاف بندیزونه ولګوي. دا قانون سازي د چین د حکومت لوړپوړي چارواکي د بندیزونو سره مخ کولی او د هغوی په صادراتو ځینې محدودیتونه لګولی شي. اوس به دا بل اول د منظورۍ لپاره د استازو جرګې ته لیږل کېږي او بیا به سپینه ماڼۍ ته د دې لپاره واستول شي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې منظوروي او کویټو کوي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ادارې چین تورنوي چې په ختیځ سنکیانګ صوبه کې نږدې 1,000,000 اویغور مسلمانان په حراستي کمپونو کې ساتلې دي. خو چین وایي دا د هغوی داخلي معامله ده. امریکې ته خبرداری ورکړی چې که په دې معامله کې مداخله وکړه نو ځوابي اقدامات به وکړي. بیجینګ د اویغور مسلمانانو خلاف د سختیو راپورونه ردوي او وایي هغوی په حراستي مرکزونو کې نه بلکې د حرفوي یا پېشورانه زده کړو په کمپونو کې ساتل کېږي. د اروپایي ټولنې د درملو اداره وایي کېدای شي د یوه کال په موده کې د کورونا وایرس لپاره واکسین تیار شي. د یادې ادارې یو مشر مارکو کولری پرون وویل په هیله منو شرایطو کې ښایي په یوه کال کې د کورونا د مخنیوي لپاره د واکسینو د تطبیقولو منظوري ورکړل شي. هغه وویل دا امکان هم شته چې دا کار زیات وخت ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې اکثره هیوادونه په دې اړه فکر کوي چې څنګه ټولبان ختم او اقتصادي هلې ځلې بیا پیل کړي او تر څنګ یې د کورونا وایرس مخه هم ونیسي. د جانز هاپکنز پوهنتون لخوا خپرې شوې د نن ورځې شمېرې ښایي چې کورونا په ګرد نړۍ کې 340,000 نه زیات کسان ویرجن کړي، 300,000 نه زیات وژلي او 1,500,000 نه زیات بیرته ترې جوړ شوي دي. خبرنو پای
مشال رادیو ته غوږ یاست او لومړی موضوع ته ورځو. افغان او پاکستانی چارواکو پرون په تورخم کې په غونډه کې یو ځل بیا د سلری ساته سوداګرۍ پیلولو په اړه خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي له خپل لوري چمتو دي او پاکستانی چارواکي هیله لري چې په څو ورځو کې به له اسلام آباد امر وشي، البته کره نیټه نه ده ور معلومه. د مارچ په نیمایي کې د پاکستان حکومت د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره له افغانستان سره پولې وتړلې، خو وروسته یې د تورخم او چمن ورونه د محدودې سوداګرۍ لپاره پرانیستل. د دواړو خواوو سوداګران وایي د لارو تړلو ورته لوی زیان رسولی. د پاکستان حکومت د 2019 زیږیز کال په سپتمبر کې د تورخم ور د 40 ساعته تګ راتګ لپاره پرانیستی و. فرهاد شینواری د پرونی غونډې حال راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې تیر ماښام په تورخم پوله د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د کورونا وایرس وبایي صورتحال او دوه طرفه تجارت بحالولو په لړ کې یو غونډه وشوه. په دې کې د دواړو خواو نه امنیتي ځواکونو، ولسي ادارو، کسټم چارواکو، سوداګرو او ترانسپورټرانو ګډون وکړ. پاکستانی چارواکی وایي افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفارتخانه ورته لیک را لېږلی چې دغه د تورخم دروازه دی یو ځل بیا سلیرشت ساته تجارت لپاره خلاصه کړل شي. په دې غونډه کې دا غوښتنه وشوه چې د تورخم پولې دواړو غاړو ته ایسار شوي مال وړونکي ګاډي او افغان او پاکستانی وګړي دي زر تر زره پرېښودل شي. په دې غونډه کې په کراچۍ بندر کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې ولاړ په زرګونه کنټینرو افغانستان ته روانولو باندې هم خبرې اترې وشوې. په دې غونډه کې افغان سرحدي چارواکو ویل چې موږ هغه غاړې ته څلیرشت ساعته تجارتي هلو ځلو سنبالولو ته تیار یو. پاکستانی چارواکو ویل چې دغه تجویزونه او غوښتنې به زر اسلام آباد سره شریکې کړي او قوي امکان دی چې دغه دروازه څلیرشتو ساعتو تجارت لپاره خلاصه کړل شي. په دې غونډه کې شریک د خیبر چیمبر آف کامرس افغانستان او منځنۍ آسیا لپاره ټاکل شوي نمائندہ شاہد شینواری مشال ریڈیو تبویل
اوس چې دا کمې پنځه ورځې دي، په دې کې مې یو نیم سو، یو سل لس، یو سل شل ګاډي دي، خو په دې باندې ترانزټ او ایکسپورټ دواړه نه پوره کېدل. نو موږ دا سجیشن نن بیا دوی سره شریکو، ورته وویل چې دا ګاډي دې پنځه سوه شي، څلور سوه دې شي او 24/7 دې شي، پنځه ورځې دي، خو چې هلته هم څلرویشت ساعته کار کېږي په افغانستان کې او دې خوا ته هم کېږي. نو دا کوم خالي ګاډي چې یو خوا جمع کېږي هغه هم راوړي او د دې خوا نه چې دا کوم ایکسپورټ دی هغه به زیات تر زیات زی او د خلکو مشکلات به کم شي. نو دې باندې دواړه ملکونه انشاءالله اتفاق وکړو، کابل نه او د اسلام آباد نه انشاءالله، په دې کې دا دوه درې ورځې کې په دې باندې عمل درآمد کېږي.
یو ځای سوداګر او کسٹم کلیرنګ ایجنټ ایمل خان شینواری وای چې تورخم دروازه څلرشتو ساتونو لپاره خلاصه شي نو زیات نه زیات ګاډي بور سره افغانستان ته وړي او ټریفیکي ستونزې به نه جوړیږي او د خلکو کار روزګار بور سره روان شي.
لګایا مې شو 24 غنټې بارډر کولر شین د کوم لیار کې رښونه کوم کراچۍ نه ګاډ ترانزټ ګاډي روان دي نو به ایزي تقریبا 24 غنټو کې 1000 نه 1300 پورې ګاډي 2000 پورې بکلیر کېږي. په دې کې بیا مونږه د کسٹم څومره ایجنټان دي او بیا مونږ خپل ګورنمنټ سره دا هیلپ کولی شو، پاکستان سره چې مثال مونږ خپل کلیرنس ډے نایټم کولی شو. مثال لازم شپیم روزہ کی خلق وی خینو امید ده چې ان شاء الله ټول جنټر په دیوان راځیم شي. د سر به مونږ کار روزګار په دیوان خشي چې دا کوم لاک ډاون شو کوم مسله راغله د کورونا وبا بوجنه مونږ علاقې کې په تورخم باندې ډیر اثر لیدل دی. مونږ امید د خپل پاکستان مشانو نه کو وزیر اعظم د کار می چیف اداري خپل کسٹم افسران دی مثال په ټیم راشي او مثال د خپل کلیرنس دا غوکه از مونږه حکومت مسلې دا ټوله حل کا.
تورخم دروازه د مارچ په 14 نیټه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې ده، خو په دې وروستو کې پرې په محدوده کچه تجارتي هلې ځلې پیل شوې. د ورځې یوازې سل ګاډي پرې افغانستان ته اوښتې شي، خو سوداګر او ترانسپورټران وایي پخوا به د ورځې په دې دروازه څه د پاسه 800 ګاډي افغانستان ته تلل او دغه شمېره دې زیاته کړل شي چې دوه طرفه تجارتي حجم ورسره را زیات شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اردن کو ملګرو ملتونو ویلي دي چې کورونا وایرس په ګڼه ګڼه کې په اسانۍ خپریږي، نو ځکه د هیوادونو په زندانونو کې د بندیانو شمیر کم کړي. د روغتیا نړیوال ادارې په وینا په ځانګړي ډول دایمي ناروغان، د پاخه عمر لرونکي خلک او په ځینو ټولنو کې ښځې او ماشومان له زیات ګواښ سره مخامخ دي. د بندیانو د حقونو لپاره کار کوونکي نا حکومتي اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي په هغه هیواد کې د زندانونو حالت خراب دی او تر سلو زیات بندیان په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو چارواکي وایي په زندانونو کې ټولې روغتیايي اسانتیاوې برابرې کړې دي او پاکۍ ته ځانګړی پام کوي. بشیر ګواښ موضوع بیانوي.
ملګرو ملتونو پر حکومتونو غږ کړی چې په زندانونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د سمدستي ګامونه واخلي. د ملګرو ملتونو څلورو ادارو د صحت یا ډبلیو ایچ او د جرایمو او نشئی موادو سره د مبارزې یا ان او ډی سی، د بشری حقوقو د کمشنر دفتر او د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي ادارې یا یو ان ایډز په یو شریک بیان کې ویلي چې په هر ملک کې د بندیانو د صحت او پاکوالي خیال باید وساتل شي. د ادارو د مئی په 13مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ډیر عمر او په سختو ناروغیو اخته بندیانو د خوشی کولو لپاره دی میکانیزم جوړ شي. په پاکستان کې د بندیانو حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداره جسټس پروجیکټ پاکستان وایي په دې ملک کې په زندانونو کې له حد زیات خلک ساتل شوي چې له وجې په کورونا وایرس د اخته بندیانو شمیر له اوسنی یو سل یو څخه په تیزی سره ډیرېدلی شي. د دې ادارې بیان علي حیدر حبیب د مئی په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو په لارښوونو کې راغلي چې بې مقدمه جیلونو کې پراته بندیانو، تر مقدمه لاندې زندانیانو او همداراز د ښځو او ماشومانو د خوشی کولو لپاره باید یوه طریقه راوویسل شي. حبیب زیاته کړه
په پاکستان کې چې په زندانونو کې څومره ځای دی تر هغې پکې 100% ډیره ګڼه ګوڼه ده. په دې کې ډیر شمیر داسې خلک دي چې بې تشدده جرمونو لپاره بندیان دي. د دې په اړه چاڼ کېدلی شي اوس له سلو زیات زندانیان په کورونا وایرس اخته شوي دي. په دوی کې یو په بلوچستان او نور ټول په پنجاب کې دي. په زندانونو کې ډیره ګڼه ګوڼه او د روغتیايي خدماتو نشتون د دې سبب کیږي چې دا قیدیان په کورونا وایرس د اخته کېدو د ډیر خطر سره مخ دي. له دې علاقه بلا د دې وایرس د مړو شمیر زیاتېدلې شي، نو ځکه باید ځینې قیدیان په ضمانت کوششي.
د علي حیدر حبیب په وینا د مئی تر 14مې پورې د ملک په مختلفو زندانونو کې 1,018 ښځې، 1,020 ماشومان، 1,516 کلنۍ ډیر عمر لرونکي، 600 دماغي ناروغه او 2,000 معذوره بندیان دي چې د ملګرو ملتونو د لارښوونو تر مخه په کورونا وایرس د زر اخته کېدو سره مخ دي. د پاکستان حکومت د مارچ د میاشتې په نیمای کې اعلان وکړ چې ځینې قیدیان به پرېږدي، خو د مارچ په 13مه سپریم کورټ دا فیصله رد کړه او حکومت یې وویل چې یوازې د ډیر عمر او په سختو ناروغیو اخته بندیان خوشي کړي. د جسټس پروجیکټ پاکستان وایند علي حیدر حبیب چې دفتر یې د حکومت سره په دې اړه کار کوي وایي چې دا بهیر باید ګړندی او نور شفاف شي.
تر ټولو مهم قدم چې په زندانونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره اخستل کېدی شي هغه دا دی چې د بندیانو شمیر کم شي. اول باید هغه قیدیان معلوم شي چې له نورو څخه ډیر په کورونا وایرس د اخته کېدو د خطر سره مخ دي. بله خبره دا ده چې حکومت باید فیصله وکړي چې کوم خلک په قید کې وساتي. دا کال یوازې په پنجاب کې د مارچ له لومړنۍ نیټې څخه تر 28مې نیټې پورې 9,812 داسې قیدیان زندانونو ته لیږل شوي چې مقدمه یې نه دي بشپړ شوي، یعنی سزا به ورته نه دي اورول شوي. دا له دې وجه هم ډیر بد حالت دی چې قیدخانی د دومره ډیرو خلکو د ساتلو ځای نه لري. په بیړنۍ توګه د دې حالت سمولو او د بندیانو کمولو ته ضرورت دی.
ملګرو ملتونو په خپل خبر پاڼه کې د نړۍ له هیوادونو دا هم غوښتي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د زندانونو کې د روغتون او ډاکټر سهولت برابر کړي او د شکرې، ایچ آی وی ایډز، کینسر، توبرکلوز او ساتنګۍ لرونکو قیدیانو د خاص خیال وساتي. په پاکستان کې د بشری حقوقو فعال حیات پریغال چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا په زندانونو کې وخت تیر کړی دی وایي په دې جیلونو کې هیڅ روغتیایي سهولت نشته. هغه د مئی په 14مه مشال ریډیو ته وویل
په اډیالا جیل کې 32 چکۍ ورته وایي چکۍ لکه دغه د یو وړه کمره وي په هغې کې دا دو کسانو دا او د کېدو مشکل ځای وي خو په هغه کې دوی اته کسان لس کسان وراچوي په دې وړې کمرې کې دننه واشروم هم وي او په دې کې لکه ټول حساب کتاب خوراک څخه هر څه بدلته په دې کمرې کې کوي پخلی مخلی لکه هر څه چې څوک څه کوي هغه په دې کې وي. په برکونو کې په دې اته برکونو کې په هر بارک کې ټوټل اته کمرې لاندې او باندې دوه چتونه او په دې کې په هر کمره کې لکه چې کوم د دغه د زغملو حیثیت دی ا د هرې کمرې د 1590 تر 100 کسانو پورې دی خو په دې وی کمرې کې 80 کسان 90 کسان 70 کسان خو روزانه وی پکې سحر به یو چای راتلو ور سره به یو ټوکن ټوکن نیمه روټۍ ته دوی ولل خو الته چې کوم روټۍ پخېږي هغه انتهایی کلکې وي اول به مونږ هغه اوبو ته واچول به اوبه هم خوټوله هغه نه بعد به م لږ غوړي مړي سپې واچول چې لږ به پسته شو هغه نه بعد به م خوړله.
مشال ریډیو په دې اړه د پاکستان کورنو چارو وزارت سره رابطه وکړه. هلته ورته ټلیفون اپریټر وویل چې د کورونا وایرس له کبله دفترونه بند او چارواکي نشته خو د پنجاب خیبر پختونخوا سند او بلوچستان صوبو د جیلخانجاتو ادارو په خپلو ویب سایټونو د سہولتونو د لیستونو په خبرولو سره ویل دي چې په زندانونو کې د ښه خوراک پاک ځای او روغتیایي خدمتونو په ورکولو هر قیدی ته سم چاپیریال برابر شوی دی. په زندانونو کې د ګڼې ګڼې پاړه تر هغې وروسته اندېښنې پیدا شوې چې د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښاره پیدا شوی کورونا وایرس په تیزۍ سره په ټوله نړۍ کې خپور شو. په دې اړه شمیرې خپرونکي جان هاپکنز پوهنتون ویبسایټ لیکلي چې د مئی تر 14مې پورې په دې وایرس په ټوله دنیا کې 4.2 میلیونه خلک اخته شوي او له 3 لکو څخه زیات یې وژلې دي. د ملګرو ملتونو روغتیا ادارې WHO د مئی په 14مه وویل چې دا وایرس په ګڼه ګوڼه کې زیات خپریږي نو ځکه دې په جیلونو کې د بندیانو شمیر کم او د هغوی ترمنځ فاصله وساتل شي. د نړۍ ځینو هیوادونو په دې غوښتنه عمل کړی دی. د پاکستان بشري سرچینو او بهر میشته پاکستانیانو د چارو وزارت د مئی په 14مه په خپل ویبسایټ لیکلي چې له بېلابېلو ملکونو تر دې دمه 4,618 پاکستاني قیدیان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دې وزارت تر مخه په دوی کې د 1.5 په خواوشا کې هغه زندانیان دي چې د مارچ له میاشتې راهیسې د کورونا وایرس له ویرې عرب هیوادونو خوشې کړي دي.
د بشیر ګواښ رپورټ مو اورېده. د کورونا وایرس په موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیر تر نن سهاره تر 10,000 لوړ شو. سیاسي مشرانو یو ځل بیا پر ولس د احتیاط کولو غږ کړی دی. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د عام ولس په ګډون ځینې حکومتي چارواکي سیاسي مشران او د حقوقو فعالان هم په کووېډ-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د پاکستان حکومتي وپاڼې له وینا سره سم په هغه هیواد کې تر نن سهاره ناروغۍ 803 کسان وژلي خو تر 10,000 زیات ورڅخه رغېدلي هم دي. خدا چې پښتانه سیاسي مشران او فعالان د وبا د مخنیوي لپاره څه کوي ځواب یې د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین چې کله د مئی پر 13مه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې په کورونا وایرس اخته سوی 19,000 کسانو یې ویډیو وکتله. هغه په خپل ویډیو پیغام کې پر ولس ژغ وکړ چې له کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی له احتیاطه کار واخلي. نوموړي پر دې مهال وویل چې ځان یې قرنطین کړی خو نور خلک هم باید له یو بله واټن وساتي او ماسک وکاروي.
لاستای د چا سره د میلاو کو هغه لاستا فلتا یو ور پوزه ته د یو سترګې ته د یو سترګې سره کیږي. تاسو دا وکړئ چې یو خدای حکومت کا لاک ډاون ختم کوي کنه ختم کوي هغه د دوی خپل کار دی. خو د پی ټی ایم ملګری خپل ځانونه اس هم کوارنټاین وساتای خپل فیملیز کوارنټاین وساتای او چې کوم پریکاشنز دي ټول پورا وساتای.
لنموري وړاندې د پاکستان له قبایلی سیمو قامی اسمبلی ته منتخب استازي علي وزیر او منیر اورگزای او د قامی اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم په کورونا وایرس اخته سوي چې علي وزیر لا هم تر درملنې او قرنطین لاندې دي. اخو د پاکستان سینټ غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي مشر عثمان خان کاکړ وای چې د خپل کورنۍ 15 غړي او د تر د کورنۍ 8 غړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. نوموړي زیاتوي چې د ګوند ټول غړو ته لارښوونه کړي چې پر کور کښېني.
مقابلہ کس شکست پری نو ته به د باندې وځي نو ته به متاثره کوي. اوس موږ سیاسي د ټولو ګوندونو په کار دا دي، خاص کر پښتونخوا میډیا او پارټي خپل کمپین نشته چې وره باید اوس پر دا کمپین کو د سوشل میډیا په ذریعه باندې د غنګ مشر محمود خان چې خپله دا پیغام ورکړي چې وره مهرباني وکړي پر کور کښېناستي.
عثمان خان کاکړ زیاتوي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له هغه څو چنده زیات دی چې حکومت یې وړاندې کوي. پر نوموړي سربیره یو شمیر روغتیاپالان هم مشال رادیو ته ویلي چې د ازموینې د ماشینانو د کمی له کبله د ډیریو کسانو کورونا ازموینې نه دي سوي، خو د هغوی له علاماتو ښکاري چې په دې وایرس اخته دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې د دې نړیوالې وبا د مخنیوي لپاره خپل هم پر احتیاطي تدابیرو عمل کوي او ولس ته هم د فاصلې ساتلو او صفایي کولو لارښوونه کړې ده. دا هغه په خبره خپل ټول تنظیمي او سیاسي پروګرامونه ځندول دي.
د باچا خان ټرست د لاندې زمون کې ملګری ډاکټران تنظیم دي، ملګری استادان دي، نېشنل یوت ارګنایزیشن دي، پی ایس ایف دي، د عوامي نېشنل پټای تنظیمونه دي. په ریلیف کې غریبانو سره چې څوره مرسته کوي، د شوي هسپتالونو کې ټول عمل کې منګه بیا یو کار کړی چې منګه تشهیر یعنی اشتهار ته دوره توجه نه ده کړې او پکار هم نیزه که چه دا خو مرستی دی چه چا عزت نفس چه دیغا مجروح نشی تو کوشش من کرده او دا سلسله تر اوسه پوری روانه دا.
په خبر پرسخوا و مرکز که واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف هم وایی چه په حکومتی او تنظیمی چوکارد که دننه دا کرونا ورس دا مخنیوی لپاره حل زلی روانه دی. د دې ګوند مشران وایي چې لومړی ورځی هڅه کوي چې روغتونونو ته اړین وسایل ورسوي او تر اساس پروګرام لاندې په 50 لکه بیوزله کورنیو کې 103 ارب روپۍ تقسیم کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده. اخوا په بلسان اسمبلی کې د جماعت علما اسلام فی ګوند پارلماني مشر مولانا عبدالواسع وایي چې د ګوند مشرانو خپل غړو ته د احتیاطي تدابیرو لارښوونه کړې او خپل ټولې تنظیمي هلې ځلې په ټاپه درولې دي.
د غریب انسانانو د خدمت لپاره که هغه د خوراک په حواله وي هم او که د امداد او د مدد او د بیماری د مدد په حواله وي هم او که هغه د انسانانو په هر سطح باندې چې کوم مدد په دغه پریشان کن حالت کېږي نو د جمعیت علماستان کارکنان هغه ودی ته تیار دي او د جمعیت علماستان سالاران د جمعیت علماستان رضاکاران کور په کور باندې د خلکو کورو ته دواګانې ورسوي او هغو ته هلته سپرې کوي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. تر دې دمه په نړۍ کې تر 44 لکه زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې څه کم 3 لکه ورڅخه مړه شوي او تر 14 لکه زیات بیرته رغېدلي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555. اردوونکو په پاکستان کې چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووید 19 خپره شوې ده، نو ته له هغې ورځې راهیسې چې د مارچ په نیمایي کې حکومت ټولبند اعلان کړ په هغه هیواد کې د قومي اسمبلی غونډه نه وشوې، خو د می پر 11 په لومړي ځل د قومي اسمبلی غونډې او بحثونه پیل شول. په دغه غونډه کې د اپوزیشن په غوښتنه د کورونا وایرس وبا په اړه باس وشو او همدا غونډه د همدې موخې لپاره وربلل شوې هم وه، خو د سیاسي چارو پوهان وایي هغه موخه یا هغه مقصد پوره نه شو چې د څه لپاره دا غونډه وربلل شوې وه او سیاست پکې زیات تر سترګو شو یعنی پر یو بل باندې تورونه پوره شول. ملیحه امیرزاده دې موضوع ته کتنه کړې ده، راځئ چې وای ورو د دې رپورت د غونډې په غږ پیل کړي.
ہمیں کہانیاں مت سنائیں، کوآرڈینیشن کی، کنسلٹیشن کی، کنسنسس کی بات سب کی سنیں، اسٹریٹجی بنائیں. کیا وزیراعظم مشورہ نہیں کر سکتا تھا پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ؟
100 کیسز پہ سخت لاک ڈاؤن، 12,000 کیسز پہ نرم بندشیں، 16,000 کیسز پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن، 31,478 کیسز پہ 678 اموات پہ لاک ڈاؤن ختم. کوئی اس پالیسی کو ڈیفائن کر دے سوائے ایک لفظ ہے، کنفیوژن.
دا د پاکستان قومي اسمبلی درې ورځنۍ غونډو غږونه و چې د مئی پر 14مه پای ته ورسېدې او اپوزیشن ګوند او حکومت پکې په یو بل تنقیدونه وکړل. دغه غونډې د کورونا وایرس وبا خپرېدو وروسته په پیدا شوي صورتحال د بحث او د یوې ګډې تګلارې لپاره تجویزونه وړاندې کولو لپاره رابلل شوې وې. خو په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کوونکي وایي په دغو درې ورځنیو غونډو کې د یوې ګډې حکمت عملي لپاره بحث کم او سیاست زیات تر سترګو شو. خبریال محمود جان بابر وایي دا هم د قومي اسمبلی د نورو غونډو په شان چې په یوه نقطه د سیاسي ګوندونو یووالی پکې ونه لیدل شو.
تاسو وګورئ حکومت د دې نه سیاسي فائده اخلي چې د اپوزیشن د خلکو له تورې کې او اپوزیشن دا غواړي چې هغه د حکومت خلکو ته اوخي چې وګوره دا چې کوم حکومت تاسو راوستی دی نو دا ټیک کار نه کوي لګیا دی. خو حکومت هم لګیا دی او اپوزیشن هم لګیا دی د دواړو اړخونه داسې سنجیدګي نه ښکاري او په دې اجلاس کې هم هغه صورتحال کوم چې په مخکینو اجلاسونو کې تر اوسه پورې تیر شوی دی په یو بل باندې تورونه. د دې اجلاس نه دا هم پته ولګېده چې حکومت سره هم څه مثبت داسې یو مضبوط پلان نشته او چې هغه دی اپوزیشن په هغه باندې بالکل ناکامه کی او دی چې وګوره موږ سره خدای دومره مضبوط پلان دی مونږ دا کارونه کړی دي. هغه هم بس لګیا سرسری خبرې کوي سچی خبرې کوي او اپوزیشن خو اړو چرته په دې باندې سوچ نه دی کړی چې هغه هم یو متبادل پلان روړي یو الټرنیټ پلان دی روړي.
د قومي اسمبلی درې ورځنۍ غونډې د درېو ساعتو لپاره د حفاظتي تدابیرو له مخه په داسې حال کې وشوې چې په پاکستان کې د کووېډ 19 ناروغۍ کیسونه په زیاتېدو دي. مخکې د تحریک انصاف حکومت وړاندیز کړی و چې دغه غونډه دې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې وشي خو د اپوزیشن ځینو ګوندونو د مخالفت له امله ورته عملي شکل ورنکړل شو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنونکي نوید صدیقی وایي په دغو درې ورځنیو غونډو کې د کورونا وایرس خلاف یو جامع پلان مخې ته رانغلو او د یو بل خلاف پکې زیاتې خبرې وشوې.
حکومت د اجلاس د اپوزیشن په پرشر باندې راوغتو خو صورتحال بالکل مختلف دی او صرف بلین گیم دی. پکار دا وه چې اپوزیشن او د حکومتي کم اراکین چې دي یو ځای ناست او یو سټریټجي یو جوړ کړی وای چې د کووډ 19 به څنګه مونږ په دې باندې کاوو چې ځکه پاکستان کې اوس پیک سیزن روان دی کووډ 19 او په دې لړکی قومي اسمبلی اجلاس او سینټ اجلاس راغوښتل شوی دی. په دې باندې او د اپوزیشن لیډر شهباز شریف په وینا باندې راغوښتل شوی دی او اپوزیشن لیډر په یو ورځ هم په دې قومي اسمبلی اجلاس کې شرکت نه دی کړی او په پارلیمنت هاوس کې دننه ډېر د کووډ 19 کیسونه مخې ته راغلي دي. نو تاسو بیا دا اندازه لګولی شئ چې څه صورتحال دی. عوام هم په دې باندې تنقید کوي چې دوی کوم مقصد لپاره اجلاس راغوښتی او هغه مقصد نه دی پوره شوی. سپورې
د اپوزیشن ګوندونو مشرانو د اسمبلی غونډې پر مهال پر واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکې وکړې چې د کورونا وایرس مخنیوي کې ناکامه شوی دی. د مخالفو ګوندونو مشرانو تور پورې کړ چې حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره په وخت ګامونه پورته نه کړل نو ځکه هیواد له داسې حالاتو سره مخامخ دی. خو په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړو د اپوزیشن ګوندونو تورونه رد کړل او ویل چې حکومت د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي. شنونکي وایي د اسمبلی غونډې په نتیجه کې د کورونا وایرس خلاف یوه جامع تګلاره مخې ته رانغله چې دا وخت هیواد او اولستا ضرورت دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو په مردان کې د شخصي سکولونو مالکان وایي د جون له لومړۍ څخه ښوونځي بیا پرانیزي. د شخصي ښوونځیو د ټولنې مشر پرون مشال راډیو ته ویل د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټول بند نه یوازې دوی د مالی ستونزو ښکار کړي بلکې د ماشومانو وخت هم ضایع شوی دی. په پاکستان کې ځینو پوهنتونونو کالجونو او په لویو ښارونو کې ځینو ښوونځیو د انټرنیټ له لارې د زده کړو بهیر ته دوام ورکړی خو زیاتره تعلیمي ادارو او کورنیو چټک انټرنیټ ته لاسرسی نه لاره نو ځکه یې دا کار ونه کړی شو. د ماشومانو میندې او پلرونه وایي د کاروبار خرابېدو له وجې فیسونه هم نشي ورکولی. خو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي که د شخصي ښوونځیو مالکانو د جولای تر 15 مخکې سکولونه پرانیستل نو پر ضد به یې قانوني اقدام وکړي. منورشا تفصیل لري.
په مردان کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر تاج ملوکی وی خبري غونډې ته ویلي که حکومت یې د جون له اولې نیټې سکولونو خلاصولو ته نه پرېږدي نو بیا د ورسره مالی مرستې وکړي. نوموړي د مئی په 14 مشال ریډیو ته وویل،
یو خدا خبر ده چې د ماشوم اکیډمیک تربیت دا ټول سیزونه چې کوم دي نو دا سم طرف ته نه دي روان، ډېر زیات تشویش خبره ده. دویمه خبره ده چې زمونږ اکثر تعلیمي ادارې چې کوم دي نو هغه ډېر کم فیسونه اخلي، او هغه فیسونه هغوی ته د درې څلورو میاشتو نه برابر کېږي. اوس مونږ ٹیچر ام تنخواہ اور زمگا اکثر 95% بلڈنگ چی یا کرایے دی نور اخراجات تھی، نو اگا خمیاش نیم خواہ برداشت کری شو، اس مزید چکم دی نو اگا نشی برداشت کری دی.
دا مردان پا کاتلنگ سیما که دا یو شخصی سکول استادا زر کبی بی وای دا سکولونو لبنده دو سرا دا دوی تنخواہ هم بندی شوی چه لوجی دوی دا مشکلات سر مخامخ دی.
دا دې کې بس پیچران داسې دي چې دا هغوی په سر باندې ټول کور بچی دي، کور کې نور کسان دي داسې، او زمونږ د مطلب د دیهات کورونه دي، نو په دې کې یوازې ښځه خاون یا ورسره بچي یا سنګل کس ضروري نه ده چې دا په دې کې ورسره څلور 15 کسان نور وي، او د دې ټول هغه سرمایه چې هغه یو کس کب چې هغې باندې زمونږ کور حالت چې دي نو هغه ښه نه دي. مطلب دا د روژه ده پکې اختر را روان دي، نظم چې کمې خرچې
هلته د مردان اوسیدونکي شاه خالد وای چې د کرونا وایرس له وجې مالی حالات خراب شوي او د سکولونو د فیسونو جمع کولو توان نه لري. خو انام خټک چې د مردان په یو شخصي سکول کې د اتم جماعت زده کوونکې ده وایي په کار ده چې د احتیاطي تدابیرو سره سکولونه زر تر زره خلاص کړل شي، ځکه چې په کور کې د سکولونو په شان کار نه کیږي.
پس جون باندې کولاول پکار دی، زموږ ډېر زیات سټډي دې سره متاثر شو، ټایم مو ډېر زیات ویسټ شو، احتیاطي تدابیر پکار دی، او کو ډېر بیا ډېر زیات مسئله دي، نو خیر چیرنو کې دې ډېر زیات پاس لیک شانتي پاس لر او لیکو سکولونه کولاول پکار دی.
بلخوا د شخصي سکولونو د نظم لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومتي ادارې مشر تاشفین حیدر وای کڅوک د جولای له 15 نیټه وړاندې سکولونه خلاصوي د هغوی پر ضد به کاروایی کوي، او د شخصي سکولونو اتحادیه که څه غوښتنې لري نو په کار ده چې په لیکلې بڼه یې ورته وړاندې کړي.
گورنمنٹ پالیسیز فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ طرف رائے ناستی فیصلہ ہو کی فائنل لگا باندھے عمل کی تھی دئی کہ پریس کانفرنس کرے ڈیمانڈ دے دی نہ ڈپارٹمنٹ سر دے ٹیک اپ کی نہ بعد بخبر کی گئی نہ دئی حکت الٹیمیٹم ورکی ہوئی اثر نہ پڑے گی پکار دے دیں گے شہر واسطے ہی وہ پور باندھے بھی اب سیکٹری تبھی واسطے ڈپارٹمنٹ تبھی واسطے سب
تاشفین حیدر زیاتوی چې په خیبر پښتونخوا کې خواوشا اسوار لزرا شخصي سکولونه دي چې په کې اتنیم زرا ريجستره دي او د نورو د نوملیکنې عمل روان دي. د نوموړي په وینا د دې صوبې په شخصي سکولونو کې له 100,000 زیات ماشومان زده کړې کوي چې څه باندې 100,000 استادان ورته سبق خایي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
اوریدونکو زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري، او که تاسو د مشال راډیو اپلیکیشن تر اوسه نه وی ډاونلوډ کړی خپل موبایل یا ټیبلیټ ته نو وسی ډاونلوډ کړئ. تاسو ډیر په اسانه دا کار کولای شئ، لاړ شئ د انډراید سیستم لري، انډراید کاروونکی موبایل فون لري نو ګوګل پلی ته ورشئ، په هغه کې مشال راډیو ولیکئ، MASHAALRADIO دغه سپیلنګ دی، دغه چې تاسو ولیکئ بس په خپله ډاونلوډ کولی شئ، هرې خبرې خبرونه، شننې، تبصرې، رپورټونه، ویډیوګانې، د زموږ ټولې ژوندۍ خپرونې همالته ریکارډ پرتې بس ورتلی شي او اورېدی شي. له دې علاوه ستاسو د خپلې خوښې چې کوم پروګرامونه او شیان مو خوښ دي، د هغې لپاره خپلې کټګرۍ ټاکلی شي. که تاسو انډراید نه آی او ایس سیستم استعمالوئ، یعنی ایپل یا د ایپل آی فون استعمالوئ او یا هم آی پیډ استعمالوئ، نو هغه هم مشال رادیو عملته په ایپ سٹور کې ورولې کوي، ایم اے ایس ایچ اے ایل آر اے ڈی آئی او، او ڈاؤنلوڈ کړئ او زموږ ټولو مطالبو ته لاسرسی ولرئ. اوس هم یو بل رپورٹ ته ورځو. د خیبر پختونخوا د وړو د کارخانو مالکان وایي پنجاب ورباندې یو ځل بیا غنم بند کړی دي او دوی تور پورې کوي چې دا له آئینه سرغړونه ده. دوی وایي چې له دې کار سره به په خیبر پختونخوا کې د وړو بحران پیدا شي. د خیبر پختونخوا د وړو د کارخانو مالکانو له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د دې ستونزې د هواري غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا د کابینې یو وزیر شوکت یوسفزی وایي نه دی خبر چې له پنجاب به د غنمو په وړلو بندیز وي، خو که داسې کوم بندیز پنجاب لګولی وي نو دا خبره به له وفاق او پنجاب حکومت سره شریکه کړي. نور حال شبیر جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملیونو مالکانو د اتحادیې مشر محمد اقبال مشال لیډو ته وویل چې روزانه د دې صوبې خوشا لس زره ټنه غنم لګي چې پکې نیم صوبایي حکومت او نیم پنجاب دوی ته ورکوي.
پنجاب تقریبا یو میاشتو شو چې په غنمو موږ ته پابندي لګولې ده. زمونږ د خپل پیداوار چې کم دی د نش برابر دی د غنمو. زمونږ ټول دارومدار په پنجاب دی، حالانکه د پاکستان آئین مطابق آرټیکل 151 لاندې زمونږ باندې پابندي نشي لګولې. زمونږ کې پی کې تقریبا یو دا پخوانی خبره ده چې 10 لاکھ او 12 لاکھ تن اوس خو جی دلته ټول پلاټونه شو، ټاون سپیسا شو، دلته کې حکومت اوس مکې نشته چې هغه مخکې به کوم غنم کېدل، هغه غنم نشته. او بیا خان طرف ته غنم کېږي، زیات نه زیات گورنمنٹ هلته 50,000 ٹن وادي. زمونږ د صوبې خپل لګښت چې کوم دی دا تقریبا خدای مې ایمان نه خطا کوي خو 10,000 ٹن پر ډے دی.
دا چې د دا ډول بندیزونو به څه اثر وي؟ نو نوموړی وایي
پنجاب کې 750 او 800 روپے وړي دي. زمونږ دلته صوبه کې راشه غریبانان تبو برباد، 950 او 1,000 روپے ټوله خوري.
خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د اتحادیې سازمان یا چیمبر آف کامرس مشر مقصود انور مشال لیډو ته وویل چې پنجاب لخوا دا تور لګي چې غنم یا اوړه دلته نه افغانستان ته په غیر قانوني توګه ځي یا سمګل کیږي. نو د افغانستان سر پوله خو په دې ورځو شپو بیخي بنده او ډېر لږ آمدورفت پکیږي، بل دا چې سمګلنګ او درول د حکومت کار دی نه چې د اوړو د میلیونو د مالکانو.
حیران چې دا ولې بین لګي، ولې چې د آئین په مطابق خو د آیټمس یو صوبې نه بل صوبې ته ٹویل چیری آگے بازے بندیز لگول چیری دس از گیس کانسٹیٹیوشن. نو دا خو ضروری ہو چے یو رور بل رور تا امداد ہوگی کل چے مسائلی اس خو دا افغانستان خو آلریڈی تا سم پتا دے چے بارڈر دا سے دے چے بیخی آگا سیل دے اور رس کے چیری 50-150 گاڑے نہ زیاد چیری کنا تلیم نشی. نو آگے بایا غنم سوال پتا دے کی چے غنم چتا تلار شی.
ولی پدیڑا مو چے کل دا خیبر پختونخوا دا خوراک محکمی وزیر قلندر لودی سرا دا بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي، نو هغوی د مصروفیت له وجې خبر ونه کړي. ولې د مهنت مزدوري او ثقافت صوبای وزیر شوکت یوسفزی په دې حق له مشال لیډو ته وویل چې د دوی په علم کې د بندیز خبره هیڅ نشته دی، خو کوي نو د وړاندې په شان به مرکز او پنجاب سره پورته کړي، ځکه چې د دوی په وینا د پښتونخوا صوبې د غنمو او د اوړو زیاتره برخه د پنجاب ناراضي.
لومړی خبره خو دا ده چې داسې غلل اعلان پابندي خو نشته، خو که فرض کا زه په زه دوی چې کئی پاٹکی جوڑے ہو غنم ادرو رو کوشش کی دا بالکل غیر قانونی دے. دا مخکیم بدری زل شوی دی بیا منگا وفاق سر رابطہ کری ہو، پنجاب حکومت سر رابطہ کری ہو، بیا آگے نہ پس آگے بین نہ لڑ شوی دی اسم کدا سی شوی ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور بہت چھتا ہو زکا چیزا منگا 70% منگا ڈیپینڈ کرو دا پنجاب رو باندے او منگ سر اخپل دا غنم چکم دا غبی آگا دے کم بی منگا اخپل زان دا پارنی شکر کولے ڈیپینڈ کرو پنجاب باندے. نو لکا پنجاب دریاب نه چې بند شي غنم راتله نو دلته کې زمونږ فلور مل نه ودرېږي. دغه چې دی دا هر قسم داسې اقدام وي د پنجاب د حکومت له طرف نه نو مونږ به د هغې خلاف وفاق لبم ځو او پنجاب سربان ته خبره.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملونو مالکان وایي چې د پنجاب له خوا په غنمو بندیز له وجې صوبا د اړو کمی او نړ نرخ په شان ستونزو سره مخ کېدی شي، ځکه چې د دوی په وینا یخوا که صوبه کې غنم کم کېږي نو بلخوا روانو بارانونو تیار فصلونو ته هم ډېر زیان اړولی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو، په سعودي عرب کې میشت پښتانه کارګران د پاکستان له حکومت غواړي چې هیواد ته دې استانه کړي. دوی وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند له وجې کارونه نشته او د ځینو کسانو ویزې هم ختمې شوې دي. سعودي عرب په منځني ختیځ کې یو له هغو هیوادونو دی چې پکې تر ټولو زیات د کورونا وایرس تر ټولو زیاتې پېښې ثبت شوې دي. دغه کارګران همداراز له حکومت غواړي چې د پاکستان د نورو برخو لکه ملتان یا لاهور یا اسلام آباد پر ځای دی نیغ په د پېښور په هوایي ډګر کوز کړي. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال غلام غوث په سعودي عرب کې له میشتې و پښتون کارګر هدایت الله سره مرکه کړې او ورڅخه پوښتلي چې په ستنېدو کې له کومو ستونزو سره مخامخ دی.
چې تر اوسه پورې د دې خلکو دپاره پېښور ته تر اوسه پورې د ریاض ښار نه یو فلایټ هم نه دی ارینج کړی شوی. څومره چې فلایټونه دي پښتانه هغه یا خو اولنی فلایټ اسلام آباد ته تللی و، یو فلایټ راغلی و، دویم فلایټ چې دی نو هغه لاهور ته، او بل سبا دریم فلایټ چې دی نو هغه ملتان ته دی. دا یو ډیر لوی سوال دی چې دومره په لوی تعداد کې دا پښتانه په څه وجه باندې نظر انداز کړی شو.
آیا دغه خلک چې کم د دې نه دغه له کار روزګار له تللی دي هغې کې هم د کورونا وایرس چې کم دی نو څه دغه کیسونه راغلي دي او که نه دي؟
چې زیات تر زمونږ د پاکستان خلک یا پښتانه چې دي نو هغه دلته تقریبا په لوی تعداد کې آباد دي. صرف د سعودي عرب په ریاض ښار کې 10 لک خلکو نه زیات خلک دلته آباد دي پښتانه. نو په اول صورت حال کې خو دوی افیکټډ نو، لیکن چونکه بیا زمونږ په پښتنو کې آگاهي کمه ده یا معلومات کم دي نو دوی احتیاط ونه کو. حکومت چې کم احتیاطي تدابیر ورکړي و داغي دوی احتیاط ونه کړی شو، او هغه مرض چې دی نو زمونږ ډیرو ډیرو ته راورس، او اوس چې دی نو زمونږ ډیرې ډیرې د دغه مرض نه متاثره شوې دي. او په یو ظاهره خبره ده چې یو ډیرې ته راشي نو که په هغه کې 10 کسان دي که 15 کسان دي نو چې هغوی ټیسټونه وکړي نو تقریبا نیم پنیم په هغه کې ټیسټونه پازیټیو راغلي دي او خلک بیماران شوي دي. درې څلور کسان چې زه پیژنم د اوسه پورې د مرض په وجه باندې په حق رسېدلي دي او وفات شوي دي.
نو د هغې اوس مالي مشکلات څه دي؟ دا خو ډېر وخت هلته کې لاکډاون وشو. آیا د هغې سره خرچونه شته؟ څه صورتحال دی هغې چې په دا دیرو کې داسې بند پراته دي؟ د هغې مالی صورتحال څه دی؟
چونکه زیات کار د کنسټرکشن یا د تعمیر او د بنا د کار سره د خلکو تعلق و نو هغه کارونه مکمل ودرېده. د دینه علاوه ډېر لوی تعداد زمونږ په ریاض کې د لیموزین یا ټیکسي ډرایورز دی، او دغه ټول خلک مکمل بے روزګار شو. نو هغوی چې څومره پیسې وې نو په هفته دوه کې هغوی هغه پیسې خرچ کړې، او بیا دوی ته نور د خوراک وغیرہ د ضروریاتو پوره کولو لپاره ډیره لویه مشکل راپېښه شوه. او تقریبا دا چې دلته څومره هم دغه خلک دی زمونږ د پښتنو وروڼو دا تعداد دا د ملیون نه زیات دی، د 10-12 لک خلکو نه زیات دی. او په دې کې اکثریت خلک چې دی اکثریت نه وي نو 60-70% خلک دا چې دی نو دا د فوډ شارټیج یا د خوراک د قلت سره مخامخ دي.
تاسو د پاکستان د حکومت نه دغلته د پاکستان چې کومه MDC ده دا غي نه سم مطالبه کوي؟
په ټوله دنیا کې چې سمندر پار سمره دي په دې کې غټه حصہ زمونږ د پښتنو دا زمونږ د نورو پاکستانی کمیونټي دا چې د سعودي عرب نه دی خپل پاکستان ته پیسې لګي. حکومت زمونږ دا کمیونټي دا خلک مکمل نظر انداز کړو، او د حکومت د طرف نه د دې خلکو تر اوسه پورې هیڅ قسم سره مدد یا هیڅ قسم سره سپورټ نه دی راغلی. سفارتخانه پاکستان ته دوی وایي چې موږ 400 یا 5000 پیکیجز خلکو ته تقسیم کړی دي، نو دغه هم د کمیونټي خلکو دغه ډونیشن کړی دی، دغه هغوی خپل خیرات کړی دی، سفارتخانه له دغه فوډ پیکیجز یا د خوراک د باسکټونو ورکړی دي او هغوی مخکې ته خلکو کې تقسیم کړی دي. د حکومت پاکستان یا سفارتخانه پاکستان د اوورسیز فاونډیشن د طرف نه دغه شانتي چې کمنو خلکو او پی ایف او د دیو د بیمه وغیرہ کړی وي، د هغه هیڅ قسم سہولت نه زمونږ د مجبوره بے کسا او بے وسه پښتانه بالکل نه دي مستفید شوی.
اوردونکو په سعودي عرب کې مو له پښتون کارګر هدایت خان سره د غلام غوث مرکه اوریده چې هغه خپل ستونزې بیان کړي چې هلته کوم ستونزو سره مخامخ دی، ولې پاکستان ته ستنېدل غواړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال راډیو ته غوږیاست، زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او مشال راډیو ټکی کام هم اورید اپلیکیشن خبرتیا خو تاسو اورید نو ایپ ډاونلوډ کړئ. اوس بل رپورټ ته ورزو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د اروپای ټولنې ترجیحي نظام پروګرام یا جی ایس پی پلس یې د هیواد کاروبار ته ګټه رسولې ده. نوموړي د مے پر 14 پر ټویټر ولیکل چې د دې موافقه سره سم به هیواد د بشري حقوقو دفاع ته ژمن پاتې شي. خو د بشري حقوقو ځینې فعالان وایي چې په پاکستان کې له حقوقو سرغړونې زیات شوې دي او د خوندیتوب د حقوقو د خوندیتوب لپاره جوړې ادارې هم د بد انتظامۍ او مالی ستونزو ښکار دي. شاهین بونیری موضوع ته کتل کړي.
جی ایس پی یا جنرلائزڈ سسٹم آف پریفرنسز د اروپائی ټولنې یو داسې پروژه ده چې د لاندې په اقتصادي کچا کمزوري هیوادونه خپل مالونه په اسانو شرطونو د اروپا منډایو ته د وړلو اجازه لري. اروپائی ټولنې د پاکستان لپاره د جی ایس پی پلس حیثیت روان کال د مارچ په میاشت کې د نورو دوو کلونو لپاره غځولې دي چې د لاندې په پاکستانی برآمداتو محصول نه اخیستل کیږي. وزیر اعظم عمران خان د مې په 14 په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پاکستان به د لوزنامې د لاندې د بشري حقوقو دفاع ته ژمن پاتې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې ښځو ته په وراثت کې د حق لپاره یو قانون جوړ کړی او له ماشومانو د جبري مشقت د مخنیوي، خواجه سراو سره د مرستې او خبریالانو د تحفظ قوانین به عملي کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو لپاره د قومي اسمبلې د سټینډینګ کمیټې غړي محسن داوډ وویل چې د وزیر اعظم بیان په داسې محل مخې ته راغلی چې په پاکستان کې د بشري حقوقو نه سرغړونې لا ډېرې شوې دي. نوموړي زیاته کړه
سو پورې د دې سرویلینس نه کیږي انټرنیشنلی، دلته چې کوم هیومن رائټس وایلیشنز دي نو د تاغه شان د کنونشن په پریکټیکلی څه داسې خاص فایده نه مخکې کوم تر څه دلې و، دلته چې کوم خلکو سیږي غیر تر څه دلې و نه نه راتلونکي وخت کې مونږ څه داسې بهتري وینو، ځکه چې هغه کې یو بل مسله ده اپارټ فرام د انټرنیشنل کنونشنز لوکلی هم دلته غیر لپاره قوانین خوشته خو په هغه باندې عمل نه کیږي. پرابلم پریکټیکلی دا ده چې مثال امپلیمنټیشن دلته هو ویل امپلیمنټ اټ.
بلخوا په اسلام آباد کې د حقونو یو فعال ارشد محمود وایي چې د لوزنامې د لاندې پاکستان پابند دی چې د حقونو په اړه نړیوالې لوزنامې لاسلیک او عملي کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه اړه سه ادارې جوړې شوې دي خو د دغه ادارو د پیاوړتیا لپاره پوره مالی پنګې نه دي ورکړل شوي.
دا ډېره ښه خبره ده چې د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی هغه دا وی چې یاره د جی ایس پی پلس چې کوم اګریمنت دی د هغه د پاکستان په تجارت باندې ډېر ښه اثرات دي او پاکستان چې کوم دی نو هغه به هم کار کئی او خپل کمیٹمنٹس په پورا کئی د سلسله کې کارونه کیږي. هم پاکستان کې نېشنل کمیشن آن هیومن رائټس، نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف ویمن د مخکې نه جوړ دي، اوس دا نېشنل کمیشن آن د رائټس آف د چایلډ هم جوړ شو او د ماینورټیز کمیشن نوټیفیکیشن خبره هم کیږي. خو زدا گڑم چې بیا هم پاکستان کې د انساني حقوق د صورتحال خکولو لپاره د نور کار کولو ضرورت ته
حکومت ادا کوي چې د خزو او ماشومانو د حقونو د دفاع لپاره قامی کمیشنونه جوړ کړي دي او د لګکیو د حقونو د خوندي کولو لپاره هم په قانون سازي کار کوي. خو د اویر گرل په نوم د خزو د حقونو د دفاع د ادارې مشره ګلاله اسماعیل وایي چې پاکستان د بشري حقوقو په اړه د تاریخ د یو تور دور نه تیریږي. هغه وایي په میډیا او د بیان په ازادۍ بندیزونه دی او د خلکو د لا درکه کېدو لړۍ لا ولاړه نه ده.
د پاکستان حکومت چې کوم دین او هغه د انساني حقوق ادارو ته کار کول لا تر لا ګرانه کړی دي. هیڅ قسم له قانون سازی نه د کړی. په دې تیرو کالو کې د انساني حقوق تحفظ لپاره مونږ چغې وو چې د جبري ګمشودګۍ انفورس ډیسپیرنس خلاف قانون سازی وکړي. نه ده شوی. مونږ چغې وو چې دا ټارګټ کلینګ د انساني حقوق یو ډېر غټ ظلم دی، جرم دی. د دې ټارګټ کلینګ خلاف د قانون سازو شي. په حراست په دوران کې خلکو باندې تشدد کول او تشدد ناغي وجل د دې خلاف د قانون سازو شي. خو هیڅ قسم له د انساني حقوق تحفظ لپاره پاکستان هیڅ قسم قانون سازی نه دکړي.
د بریتانیا د کیمبریج پوهنتون یو څېړونکی او د حقوقو فعال زینیا رسول وایي چې د بشري حقوقو د تحفظ په اړه د وزیر اعظم سرګندونې تشې ادعاوې دي او باید اروپایي ټولنه د مرستو سره سره په پاکستان کې د بشري حقوقو د وضع سار هم وکړي. نوموړي زیاتوي
چې څورا پورا د دغه خبرې پیرا کول دي یا د خپل ژبې کښېدلې خبره دو عاد تر بي سراسا نه دوی شي. په ورلد پریس فریډم ډے باندې میش دا ولی دل چې د عارف وزیر د ویژنل پوسا بالکل هیڅ رپورټ نه ور وغلای. میډیا بالکل غلیه وا او چې کوم سیاستدانون دي ریاست چې کوم دی هغه هم د خوسا بالکل غلای وا. او دا ډیره دلچسپه خبره ده چې د دغی کېدل دوه هفته بعد عمران خان داسې وا ټویټ کړی دی.
په دغه اړه مو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنه د پاکستان سره مرستې په داسې حال کې کوي چې د وبا خپرېدو نه وروسته دغه هیواد اقتصادي ستونزې لا پیچلې شوې دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لپاره د اروپایي ټولنې استازي جوزف بورل فونټلس د مې په 14مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشري حقوقو چاپیریال د تحفظ او خو حکومتداري په اړه د وزیر اعظم عمران خان جمنې مهمې دي.
د شاهین بنیری رپورت مو اوریده. دا یادونه اوریدونکو اړینه بولو چې د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون دغه تورونه چې د خلکو پورې کړی دي دا تل رد کړی دي. لدې سره د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری هم څو موده مخکې ویلي ول چې په هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ته زیات پام کړی دی او د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم تیر کال په وینا کې ویلي ول چې د بشري حقوقو د وضع د سمولو لپاره او د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره لا زیات اقدامات کوي. د دې ترڅنګ د پاکستان په سینټ او په قومي اسمبلی کې هم یو شمیر مسودو باندې کار روان دی چې د ښځو او د ماشومانو له حقونو د حقونو له خوندیتوب سره تړاو لري. اوس ورزو بلې موضوع ته. د پاکستان ولسمشر لسم ملي مالیاتي کمیشن یا نېشنل فاینانس کمیشن چې ان اف سی ورته ویل کیږي جوړ کړی چې د صوبې او وفاق ترمنځ د ګټې د او پیسو د ویش په اړه باندې کار کوي. په پاکستان کې البته ځنی کارپوهان وایي دا ځل د ان اف سی اوارډ په برخه کې ځنی نور لومړی توبونه شامل شوي دي چې ورسره ښایي صوبې کمې پیسې ترلاسه کړي. انیسا اجمل تفصیل لري.
د پاکستان حکومت د مه په 12مه نوي مالیاتي کمیشن جوړ کړ. د دې کمیشن مشر با د خزانه لپاره د وزیر اعظم صلاحکار عبدالحفیظ شیخ وی. دا چې د دې کمیشن اهمیت څه دی د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مشال ریډیو ته ول چې دا کمیشن د صوبو او وفاق ترمنس مختلفې مالیاتي مسلې هواروي.
مالیاتي مسلې جوړې کی د دینه چې صبح هم ټیکس راغونډي وفا هم ټیکس راغونډي د وفاځي د څونو نه صبح تا 60% صبح ته دي او 40% کې دي نو هغه وفاق ته ملويږي دا 60% کې دي د هر صبح بیا د آبادۍ او د نور غربت په بنیاد باندې تقسیمېږي او د دغه تقسیم مطابق چې څومره پیسې صبح پر کول کېږي د هغې دپاره ایوارډ نیشنل فائنانس کمیشن جوړوي.
اکرام هوتی زیاته کړه چې په نوي کمیشن کې ثبوته د پیسو ورکولو په مت کې لومړیتوبونه بدل شوي دي چې ورسره ثبوته د اقتصادي زیان رسیدو اندېښنه ده.
چې کوم مالیاتي کمیشن اناؤنس شو نو هغه کې څلور نوي سیزونه هغه واچول اوس یې پکې دا چولې دي چې کله ثبوته پیسې ورکو نو اول به موږ دا وایو چې د ملک د دفاع لپاره د څومره پیسو ضرورت دی او بل بدایي چې د صوبې چې دي نو د دې کې کوم سبسډي ملاويږي هغه سبسډي سری نو
و بخښه اوریدونکو دلته یو تخنیکی ستونزه را پیدا شو چې دغه لپاره دلته بخښنه غواړو. د انیسی اجمل رپورت روانو او موضوع دا و چې د پاکستان ولسمشر عارف اروی لسم مالیاتي کمیشن اعلان کړی د خوشنون کې سبل نظر لري راځي چې وایو.
د پاکستان حکومت د مے په 12مه نوی مالیاتي کمیشن جوړ کړ. د دې کمیشن مشر با د خزانه لپاره د وزیر اعظم سلاکار عبدالحفیظ شیخ وی. دا چې د دې کمیشن اهمیت څه دی د اقتصادي چارو په اکرام هوتی مشال ریډیو ته ویل چې دا کمیشن د صوبو او وفاق ترمنس مختلفې مالیاتي مسلې هواروي.
مالیاتي مسلې جوړي کی د دې نه چې صوبې هم ټیکس راغونډي وفاق هم ټیکس راغونډي د وفاقي د څونو نه صوبے تا 60% صوبو تا دی اور 40% کے دے نو آغا وفاق تا ملاوے گی دا 60% کے دے دا ہر صوبہ میں دا آبادیا اور دا نور غربت کو بنیاد باندے تقسیمی گی اور دا دغ تقسیم مطابق جو سمرہ پیسے صوبو پر کول کی گی دا حقی دا پارا ایوارڈ نیشنل فائنانس کمیشن جوڑائی.
اکرام هوتی زیاته کړه چې په نوي کمیشن کې ثبوته د پیسو ورکولو په مت کې لومړیتوبونه بدل شوي دي چې ورسره ثبوته د اقتصادي زیان رسیدو اندېښنه ده.
چې کوم مالیاتي کمیشن اناؤنس شو نو هغه کې څلور نوي سیزونه هغه واچول اوس یې پکې دا چولې دي چې کله ثبوته پیسې ورکو نو اول به موږ دا وایو چې د ملک د دفاع لپاره د څومره پیسو ضرورت دی او بل بدایي چې د صوبې چې دي نو د دې کې کوم سبسډي ملاويږي هغه سبسډي سری نو هغه باندې به ریویو چې دی نو هغه به هم کمیشن کوي او بل خبره دا ده چې د صوبو ته چې کوم پیسې ورکړل کېږي نو دا خیال به کېږي چې د وفاق صورتحال څنګه دی اوس به دا وایي چې نیشنل سیکیورټی ته یعنی چې دفاع ته چې کوم معاملات پیښ دي هغې نه به اورنې ترجیح وي او چې د غربت په بنیاد باندې چې بجلی کوم ارزانه ملاویږي اوبه ملاویږي صبح تا نو منصوبے شروع کی گئی دس حق اور سبسڈیز ورکر کی گئی گیس کے سبسڈیز ورکر کی گئی سبسڈیز میں کم کری تھی اور صبح تو نقصان بھی دیتے.
سیاستوال افراسیاب خټک بیا وای د آئین د آرټیکل یو سل شپېتمې ماده تر مخه ار 15 کال پس باید ولسمشر ملي مالیاتي کمیشن جوړ کړي چې د راتلونکو 15 کلونو لپاره په وفاقي کچه آمدن د وفاق او صوبو ترمنځ د تقسیمولو لپاره ایوارډ اعلان کړي.
نو اخیری چکم ایوارڈ شو اور اگر آپ 2009 کے چکم ایوارڈ شو اعلان شو اپ 2009 کو خود 2009 والا ایوارڈ شو وہم ایوارڈ ورتو وہم نو اتم پکار دے شو 2014 کے اگو نہ شو نہ ہم پکار دے 2009 کے شو اگو نہ شو اگے وجہ دا دے 2009 کے شو پ اگے کی دا فیصلہ شو وا چپ مرکزی حکومت سره چې کم ټیکسونو او د مجموعي آمدنی دا دچ په صوبي او په مرکز کې تقسیمي کې صوبو ما د شو چې د 2009 نه مخکې څومره ان اف سی اوارډون شو هغه کې فارمولا چې جوړیدا نو بنیاد بداو چې اول بداوي چې دا آبادی په بنیاد بدا تقسیمي نو آبادی خو د پنجاب دومره زیاته ده چې دا نو اوس کې چې د اتلسم تمرین باندې دا خبر په ظاهر وایي چې اتلسم تمرین بدلو نه خو دغه ان اف سی ایوارډ کې ګوتې وو نه ان اف سی ایوارډ کې چې ګوتې وایي نو دا یو قسم ته لکه د بوټي جړې وباسي او بیا ته وایي چې او خیر تا خو زه نه راغورځوم خو د بوټي ولې ودرې دی ان اف سی
د فاټاله خبر پښتونخوا سره د شاملولو وروسته حکومت ویلي وو چې قبایلي ضلعو ته به هر کال 30,000 روپۍ ورکوي د اقتصادي چارو پوه نظام داوړ وایي قبایلو ته تر اوسه د ان اف سی ایوارډ په لړ کې خپله برخه نه ده ورکړل شوې
انیسی اجمل رپورٹ موریده د پاکستان حکومت د دغه پوهانو نظر پاره سندې ویلي خو البته دا واضح هول ضروری دی چې لا ان اف سی ایوارډ تقسیم شوی نه دی فارموله هلته موجوده ده او لتیر ان اف سی ایوارډ سره سم 15.5% پیسې چې دی هغه د پاکستان صوبو ته ورکړل شوی وي او 3.5% پیسې چې وي هغه وفاق له ځان سره ټاکلې وي هغه وخت قبایلي سیمې د خیبر